دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې له امله هر ورځ لسترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشتو افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسي اعتراضونو پر مهال ویلي و چې د دوی د حکومت له سختو فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ اسانتیاوو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو د خوانځي و ځینې ښوونکي او د زده کوونکو کورنۍ شکایت کوي چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خوانځي ودانۍ نه لري او یا ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکي وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپین غر ولسوالۍ کې یو شپږ مکاتب دي، یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول تعمیر دی بې سرپنا دی. نو زده کوونکي د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتل هم سخت ده. د پردې زیان شته چې کله په یو اجیره کې د بې تعمیره مکاتب په یو اجیره کې د یو چا په ځای کې د بل چا په ځای کې بیا غن ځای بل ځای کې دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د درې زده کوونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډیره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي یې له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوس خو بېښه دوی ته نه کېږي، خو چې هوا لږ یخ هم نه ځي. دویم پړاو کې دغه د سبکې ولسوالۍ هغه تعمیرونه دي چې پخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بېخي داسې وایي چې 70% 80% هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالت وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي، بیا د زلزلې چې دي بېخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. ورسره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي. ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته همداسې په بد حالت کې دي. دغه مسلې
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا دلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې همداسې په دنورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د 5-6 حتی تر 8 کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردیویلي ځینو مؤسسو ورته هغه کړي وي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په لسمه پر خپل ایکس پانه په خني ټوئیټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی بنګدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نه ولایتونو کې 115 بابا خوانځي ودانې ورغوي ترڅو پټکوې ماشومان په کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 13000 خوانځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بل خوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډیر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان حکومت هغه افغان سوداګرو توکي ته چې سوداګریز توکو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیونه ختله عمله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دي اجازه ورکړي چې د صدرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پڼه کې چې کاپی ازادي راډیو تر رسیدلې ویلي چې د پریکړه وروسته هغه شوی چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ ځانګړې معافیت ورکړي. په دې اړه ورسو نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د سوداګری وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګری ستوکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د ډورن کرخي پوګدو کې بند پاتې دي د صادرونکو یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي. خدا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی. د دې وزارت په یو خبرتیا کې چې وکا پی سي شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو تر لاسه کړی راغلی چې دا پریکړه وروسته له هغه شوی چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړې مافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي نو لومړی به دوی پاکستان کې طی مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډیمریج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په د باندې کار شروع کړي او پس هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1000 کانټینر سوداګریز توکي بند پاتې دي چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستۍ اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غړیو او بوري یو افغان وریدونکو سوداګر حاجی صفت الله صاحب زاده ازادي رادیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اور مشکل دا خدای چې د مل درې مشال ته پاتو شو درې مشال ته ټنشن پیرا غه د خالی کنډینر د پورت ډمرچ راغی او د ورک د هم مجبور شو بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو سرنال ته مال دغه سي دی بیرته خو کمپنۍ ته هم پیسې ورکړي زموږ مال دی او موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. تمه نو څه مصرف زیات راځي مارکیټ باندې هم دا اوس تر څیر ډیر کړی مارکیټ کې هم دا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ایران د وروستي وضعیت لامل سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراس په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12 د ډیورن کرخي پوګدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګری او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له دی وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورس تربلې د سوداګرو مالی زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي و چې په دې توکو کې ډېرې د خرابېدو او د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دي.
اسیس مخه غلازاده رادیو نوري په خوست کې د ډاکټرانو د ټیم لخوا د سترګو ناروغانو د وړیا درملنې روغتي کم پیل شوې ده. د شېټړول کمپ ته ورزنور تفصیل په راپور کې ورو
د خوست په ولایت روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کم پیل شوې چې په دې کې به درې نیم سو ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15,000 د سترګو سرپان ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤولین وایي چې په دې روغتیا کې کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست ولایتي روغتون د سترګو د څانګې او مسؤل محمد نعیم مشال رادیو ته ویل
دوی درې نیم سوه کتره عملیات یا موسې په صدا استله چې سترګې پردې لري ایمرزونه پر کور کې او فری عملیات دي کې فکس او کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوه عینې کې هم ورکوي او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایل ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې د هغه مریضان هم دلته تقسیم.
خوستي ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیاي کمته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپل شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد تجربه کور ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړي د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نیوي عملیاتونه وي کوم مشکلې وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او ته زره تقریبا نظر د 10,000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس د مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوري دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی ور سره نشته.
می ډیر خوشول دغه موسسنه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي زکه چې 10,000 او 10,000 15,000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مودو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستي سپینګیری ناروغ لاهور ویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی وره وره وطنونه ضرور چې خبر شول دا یې به داسې وقان کی داسې غنه کی چې بزرګ نو سي 2,000 روپۍ 15,000 روپۍ دي ته دی څوګي لري څوګي نه لري اواز زای ته زای نه لرم وتاب اسمه بنځکه می خارڅه کړه موته کساند نه دی نه وکم وی رغلا و نو می علی کلمه موته کساند نه دی نه وکم دمره دا د نه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډیر خوشول یو درس ستر کوم مليات ډیر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګنا نو ډیر تکلیفونه دی ا تکلیفونه نو زو ساده ته
یاد دی وی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللي طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسي او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سرویګانو له مخې په افغانستان کې له 40 تر 50% خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې 1.5 تر 2% خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دما خبر ادا د موږ د پکت کول تر پاره کې ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړې دي د کوټي بند بسونه چې د چا ستاد دی خو ته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړې هوا ویډیو سړې دا یو مشکلات موجود دي.
منده شپه روه میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلي هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه رسه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته دا شپه اووه میاشتې کیږي اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان رانږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دوله سيزو راهيسي په بریتانیا کې اوسي. اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړای مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کارته پاته درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کارته زم نو 50% بچي زبایت راځي که سما او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچې باید زله کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره د ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، هغوی ته زه یو شی ورزده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ژدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګې هغه ډاکټران مالیدلې دي چې اکثر سه تر مایم رتبه جګې ده، تر مایم تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې. بیا سه زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګې تر مانه پوه زیاته بیا هم زه هغه ته دا ویل سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سي ما دا فیصله کیدای سي د مریض په ګټه نه ای، هغه ما ته مستقیما ویل سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشاله کیږم سي زه دیغه خبر واورم یا کی دیس سی ایغه یو کوم نوی چیرن نتیجه ناغه خبر یو زنه یم خبر نو زه دیغه خبر بندی سوچ کولی سمایا که اوم نمونم سوچ با پی کوم اوزان با پی پی اوم
تس پا هم دغا روختون که چه کار کوی کوم مسئولیتم لری بیل دی چه داکتر ایست
دینا مخی سی هر روختون تا موش دی اول زل انترویو یا مصاحبه لپاره یا دی تاکن لپاره ورزو یو داکتر دی کار یو برخه دا سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سی هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا کسیرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سی زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم څه برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سی د روغتون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په اسې کومه فیصله
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې که څم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې طب ولیکو درېیم مې طب ولیکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سی کندوز په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول هغه د جدې میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واوره مینو یخ په مشاهده ډېر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا شپا پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا کله روسي عسکرو سي اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو پوهیږو کې زه هم پېښور ته پاکستان ته مې هجرت وکړو. راغلم درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره موسې الکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ هم مجبور سو چې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر چې ما د هېڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سي بیا کله دوم کال سي بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سي د ګوندونو کارت غوښتلو سي هغه ما سره نه و، سي په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سي د پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي، هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامته ومه، هغه دې زه بله خاطر یو تعداد و سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تصویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څو
فکر کوم؟ سې دلته لکه دوی سې وایي سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دې له خاطره سې ته ښه او سې ته په ښو نمرو بریالی سې، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم سې سټنډرډ ښه ده، سې هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره ښه و سې شاگردان سے، یعنی دے شی استعداد خواندن ول او هغه کې ولیا چې ډېر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیابی دی. خو پاکستان کې یو بل سیستم اوسه دی، هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي، په هغه کې زرونه د سدوی هغه تکړه شاګرد واخلي سي، کوم شاګرد کې نه کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه و هغه اخستل شاګر تکړه و کنه، نو هغه سي کله به تب ته راتو بیا نو مجبور و سي زیار یا زحمت ډېر وباسي.
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخره کې مې یو خاطره درلوده، په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد ده چې زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي.
خاص جالب خو نه ده، خو یو شي ته مخ متوجه شو چې موږ چې فاطمه جنا کې وو تقریبا یو 4-5 کسه افغانانو، په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټې افغان ماجر یا ورکر سوي وو، نو یو 4-5 کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو. همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه شو چې کله موږ به ملګري شو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر شو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیم ملګری هم د کشمیر وه. آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له 1954 او 1958 و 1944 کې زه شامله سومه، د 1978 کې زه فارغه سومه. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تاګ را تاګ هم لري،
تاګ را تاګ لرو، له مستل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې لپټاپ فارغ شوې، لومړنی کار مو چیرې پیل کړل؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستاز وکړو، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډنګ سې د زده کړې او پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ په هغه کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط واورئ، مال زه هغه نسم راوړئ. که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینه راووتم، خو هلته ما یوه ملګری وه چې هغه فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړئ؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې منظور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود، اوس باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغت یا ما خواهند تصمیم نویسه راست و انگلستان تا او دلتا امکانی نموار کرو او ما به زوی دا دی زرد عملیات تعقیب سو دی زرد دکتر اغا ار شپاگ میس باد کتلو او مایناتو داشیانی کول اغا موتو دکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لغت بیا گوری شپاگ دو زلی شپاگ میس ما کار پیشدو پدی دو میسی پدې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی و سې هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسته سوای چې کی
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله، او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمیلا نستې نه دلیدلی، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه بعد هغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده امپیریل پانتون د دنیا په ډېرو شو اوچتو او معتبرو پانتونو کې حسابېږي. هغه کې څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته وسم تدریس کوم هر هفته مش لیکچر لرو او دلته په لندن کې سټومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا سیمه کابل کې ما په ټولګي کې ولیا امام سنفیان ول هغه سره می تماس تلیدا وغونه مرسته غواړم هغه ما سره همکاري کوي بل دا سه کوم ډاکټران سي غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصصي بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل زو دیتا داویم سی تر لیکچر دادا سی تاسی ما تخپل ستونزی ویسی سی زی در سر حال کما و زی در نوی سیرنو که پیدا کما سی کم سوال تاسی لری دوی مانا دا گوشتان وکر سی مش خو دادی بینلی تخصص امتیانون سی دی دا تو دنن افغانستان که نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو چې نو بیا مدین څه کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څه خپل پکې ګډون لرم زه خپل د دین څه کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو زه اغوی سره می تماس نیولای هلی زلی کومه سی که دا امکان ولری سی دوی دا مرکز با افغانستان که یا پا کابل که یو جای موش دکترانو لپارم خلاص که اینو دوی دا ستونزه با کم سی
تاسی دخپل کار پا دوران که چی کلم پا انگلستان که مو کار که و یو مودا تاسی شعره وکره چی کویت تلاره کویت تا ولی بلاره او بل دام را توش چی دی کویت او دی اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
څه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ما د خرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سې تېرې کړې دي یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر سوي دي له شروع نه همدا خبره وه سې ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکله دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سې دا دوی ته نارمل ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته ډاکټره محبوبه افغان وه.
تر تر لالا گل سری شونډی دی ملدی سری شونډی دی ملدی لا به تر دی تر مل مخ دل لالا گل دی لا به تر تر لالا گل مخ دل لالا گل دی لا به تر تر لالا گل
یم چې پر شنه کړې خبره دار کوم لازم چم چې پر شنه کړې خبره مشتک انور دي ستا پر شان پریشان کا کل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل مخ دل لا گل دل به